السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم دغه پروګرام پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم د ازادي راډیو په ژوندۍ بڼه کتل شي پیل په خبرونو باندې کوو په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې د زلزلې له امله لږ تر لږه 14 وژل شوي دي. د هرات د عامر روغتیا رئیس محمد طالب شاهد د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دي د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو احتمال شته. د هغه په وینا په دې پیښه کې 8 کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې اعلان کړی چې د ریکتر په کچه 6.2 درجې زلزلې نن سهار شاوخوا 11 بجې د افغانستان لویدیځ ولړزاو. په دغه زلزله کې د ګڼو مالی تاوانونو د رسیدو خبره هم شوې ده او د راپورونو له مخې احتمال شته چې د هرات ترڅنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو ته مرګ ژوبلې اوښتي وي. د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن وویل د حماس ډلې د توغندیو د بریدونو له امله لږ تر لږه 40 اسرائیلیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. نن سهار د حماس تر بریدونو وروسته اسرائیلي الوتکو غزه په نښه کړه. حماس وایي تر 15,000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلې دي. تل ابیب وایي اسرائیل په جګړې کې ښکېل دی. نړیوالو له دواړو لورو غوښتي چې له زغمه کار واخلي. ملګرو ملتونو نن خبرداری ورکړ چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې 1,000,000 او څه باندې ولکه هغه افغانان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري که د اکتوبر تر 1 له پاکستانه ونه وتل یا به ونیول شي یا به په زوره وایستل شي. اسلام آباد وایي دوی افغان کډوال نه دي په نښه کړي خو هغه کسان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي ښایي د یو شمېر دغو افغانانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ شي. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د سپینو زرو لومړی مډال ترلاسه کړ. دا مډال د افغان ابدالیانو د کرکټ لوبډلې ته وروسته تر دې ورکړل شو چې په پای لوبه کې باران وشو. نن په پای لوبه کې د سرو زرو د مډال پر سر افغان لوبډلې له هند سره لوبه کوله چې په 3.2 اووره کې افغان لوبغاړو 112 منډې جوړې کړې خو د باران له امله نوره لوبه ونه شوه. په تېرو لوبو کې د هند اوسط لوړ و نو د سرو زرو مډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو میډال ورکړل شو. افغانستان تر دې مخکې هم 2 نور په آسیایي لوبو کې د نایب اتل ولی یا د نقرې میډال ګټلی دی. او د ناټو برېټانیا دفاع وزارت راپور له مخې د برېټانیا 200 سرتیري پرون ناوخته کازوو ته ورسېدل. دوی به له هغو 400 برېټانوي عسکرو سره یو ځای شي چې کازوو ته د ناټو د کلنی تمریناتو په هدف استول شوي دي. برېټانیایي پوځیان په داسې وخت کې کازوو ته رسېدلي چې هلته د سربیانو او د کازوو د پولیسو ترمنځ د کازوو په شمال کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د تېرې میاشتې په وروستیو کې سربیانو هلته پر پولیسو حمله وکړه. جرمني پرون وویل دوی به هم 155 سرتیري د راتلونکي کال په اپریل کې کازوو ته ولیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر ډیره برخه د هرات او د افغانستان په لویدیز کې نننۍ زلزلې ته ځانګړې ده چې له امله لږ تر لږه د 14 کسانو د مړینې خبر تر دې دمه تایید شوی ده.
خانه ها جیلی بوده، همه برخته، بسیار تسلا راه ها بند داره، از تقلیه پس آماده نمیتونه، زخمی ها زیاده.
په دې اړه به د ځمک پیژندنې له یو کارپوه متخصص سره هم بحث وکړو. همدارنګه به د پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د زیاتېدو په ارتباط باندې تاسو ته مفصل رپورټونه درکړو. دا چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اکتوبر تر اخره پورې به بې قانونه میشت افغانان له دغه هیواده باسي. خو په غبرګون یو شمېر افغانان وایي
دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وځل دی وطن نه، په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم؟ دا په څه رقم ختموم؟ دا به قرضداریګانی دا دوکانونه هم نه مې قرض راوړی
نو مو څه رقم په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې خپل پیسې مې سره ټولې کړو.
نور مطالب هم لرو. البته په نړیواله کچه باندې نن د اسرائیل او حماس د جګړو خبرې ډېرې منعکس شوې دي. د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن وویل د حماس ډلې د توغندیو د بریدونو له امله لږ تر لږه 40 اسرائیلیان وژل شوي دي. حماس وایي تر 15,000 ډېر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلي دي. هیله ده تر پایه مو ملتا وکړئ. نور مطالب به هم درته خبر وکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. نن د افغانستان په لویدیځ کې په تیره بیا د هرات په ولایت کې د یوې زورورې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو په دغې زلزله کې تر دې دمه د لږ تر لږه 400 کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. تر څنګ یې ویلي دي چې 8 کسان ټپیان شوي هم دي. ویرې شته چې د دغې زلزلې د تلفاتو او خسارو شمېر او ارقام لا پسې زیات شي، ځکه چې تر اوسه پورې د هرات له لرو پرتو ولسوالیو او گاونډ ولایتونو په تیره بیا له بادغیسه د تلفاتو ارقام نه دي اعلان شوي. د نننۍ زلزلې ټکانونه د هرات ترڅنګ په بادغیس، فراه او نیمروز کې هم حس شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د راپور په اساس باندې د 6.2 درجې په ځواک باندې یوې زلزلې نن په هرات ولایت کې ګڼې سیمې ولړزولې او خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه واړول. په دې رابطه باندې به موږ تاسو ته یو رپورټ خپور کړو. البته له هراته چې هلته اوسنۍ وضع څنګه ده او د مرستو رسولو لړۍ په کومه کچه باندې ده، د خپلو تخنیکي همکارانو غواړو که دغه بسته چمتو وي تاسو ته به خبره کړي. بله، زموږ همکار اجمل ان دغه موضوع تعقیب کړي. تر هغه وروسته به بیا البته ویډیویي مطالب هم ولرو، خو اوس به اجمل ان تور شو چې په دې رابطه باندې تاسو ته جزئیات درکړي. ان صاحب مهرباني وکړئ، وروستي مسایل څه دي د هرات د زلزلې په ارتباط باندې؟ ارقام خو ما وویل چې لږ تر لږه 400 کسان تایید شوي دي چې په دې پیښه کې نن مړه شوي دي. تاسو څه تازه لرئ؟
ما چې تاسو هغه ویره څرګنده کړل، متاسفانه چې دي تلفاتو شمیر یوازې په هرات ولایت کې زیات شوی دی. د هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د پیښو ته د رسیدګۍ د ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې 13 تنه جسدونه یوازې د هرات روغتون ته وروړل شوي دي او همدارنګه تر 300 زیات ټپیان وروړل شوي دي. نو دا خو هغه شمیرې دي چې د یو چارواکي له قوله دي. متاسفانه په داسې مواردو کې بیا کله ناکله فری وری پیخې تر ډیره پورې رسیدګي ورته نه کیږي او د شمیرو د لوړېدو ویره لام پځي. حماس چې تاسو وویل زلزله په بادغیس ولایت، په فراه ولایت کې او همدارنګه په نیمروز کې هم ټکانونه احساس شوي دي، چې د چارواکو له قوله تر اوسه پورې دومره ویل شوي چې په بادغیس او نیمروز ولایت کې هم ځینې ودانۍ نړولې دي. همدارنګه د هرات په ځینو ولسوالیو کې هم چې کوم عکسونه په سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي دي، ورانۍ ویجاړۍ او په یو نیم ځای کې د ورانۍ ویجاړۍ له کبله د ټپیانو عکسونه خپاره شوي دي، چې په سیمه کې وضعیت او حالاتو ته په کتو باندې چې رسنۍ او خبریالان همدارنګه نورې نړیوالې ادارې ډېرې فعالې نه دي، د کره معلوماتو راټولول سخت دي. خو ډېر ستنه په هرات کې دستي تایید شوې دي او په 300 ټپیان روغتون ته وړل شوې دي او ویره ده چې په نورو ولایتونو کې به مرګ ژوبله ولري چې وروسته به دا معلومات را تازه کیږي او جزئیات پر روښانه کیږي. همدارنګه زلزلې په هرات ښار کې د برېښنا بهیر قطع کړی دی، په ځینو ځایونو کې لارې او سړکونه بندې کړي، ودانۍ د سړکونو منځ سره لوېدلې دي چې دې لار ډېره ستونزمنه کړې ده چې هم ارقام راټول شي او هم زیانګالو سره مرستې وشي.
نو د تاسو په وینا چې دمګړې د 150 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی، د هرات د چارواکو لخوا سمه ده که څنګه؟
دمګړی وو د هرات د چارواکو لخوا نه لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې خبر تایید شوی.
بله، مننه اجملاند. البته د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط باندې به د ازادي راډیو په خواله رسنیو کې هم په بشپړه توګه باندې تاسو ته معلومات درکوو. په هرات کې نن یو زوروره زلزله شوې ده. البته لومړی زلزلې ټکانونه په 11 بجو باندې حس شوې دي چې 6.2 ریاکټر په کچه باندې ځواک بلل شوی دی. تر دغې زلزلې وروسته په څو نور ټکانونه هم حس شوي شوي دي او اوس د تازه شمیرو په اساس باندې چې د هرات چارواکو له رسنیو سره شریک کړي دي لک تر لګ دیرش کسان په دغه پیخه کې تر اوسه پورې مړ شوي دي او د ټپیانو شمیر هم 300 کسانو ته رسیدلی دی. ویره شته چې د دغې زلزلې له امله د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. البته موږ هڅه کوو چې په دې رابطه باندې د ځمک پیژندنې له یو کارپو ښاغلي انجینیر خلیل نادم سره خبرې وکړو. ښاغلی نادم، که ستاسو اړیکه رخ شوې وي نو تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې پروګرام کې مو ګډون وکړ. دغسې یو بیړنی وضعیت دی په هرات او په ګڼو نورو سیمو کې لویدیځو ولایتونو کې چې هلته زلزله شوې ده. له تاسو په اول کې د همدغې زلزلې په ارتباط باندې د تاسو نظر غواړو پوښتو، که مهرباني وکړئ.
زلزله خود است عوامل مختلف عوامل. اول خو سلامونه تاسو درنو لیدون که تا زلزله داسته چه عوامل لری انواع مختلف انواع لری در زلزله. زین زلزلی دی که در مزکی لاندی زین انفجارات کیجی در میتان گاز دا زلزلی دی. زینی دی که خوب خپل مزک غیر متجانس ساختمان لری چه دنن داسی خلاگانیش تا چه لکه غرونه چې ول دغه سی ول ویږي او ته قانون ورکی دغه ته نو دا قانون به دوامداري. مثلا اول یو تکان وکي، بیا بل پس لرزل لري، بیا بل پس لرزل لري. دا ټول هغه عوامل دي چې تخریبي اندازې فرق لري په اندازه د لومبش یا اندازه د انفجار د غازاتو. نو دلته په هرات کې زه فکر کوم هغه غازي شی به نه وو پدې چې په عمق د 4 کیلومتر د زندجان په ولسوالۍ کې وو. زه فکر کوم چې دغه لومبې شونو د نن په ځکه اتفاق ولیدل دي او دغه مزکه لرزول او متاسفانه چې 15 نفر تلفات هم ما واره لري، زخمیان هم ډیر دي.
او زخمیان خو تر 300 کسانو پورې. انجینر صاحب، یو بل مسله هم ده چې په دغه سیالاتو کې د دې ترڅنګ چې تخنیکی مسله چې تاسو یاد کړله، د خلکو د هیجان د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ په کومو سیمو کې دوی باید د اوس لپاره ځانونه خوندي کړي؟ یعنی کومې سیمې امن وي، مسؤول وي نسبت هغه زیانګالو برخو ته، آسیب پذیرو برخو ته؟
زه فکر کوم د نن په خارونه کې هغه کورونه چې په ستاندرد اندازه جوړ شوی دی هغه هیڅ ضرر نه دی رسیدلی، کوم مشکل نشته. او په هرات کې به دومره بلند منزلونه هم ډیر نشته ډیر په دې اندازه چې په کابل کې دي. نو په هر صورت کې دوی کې احساس دی زلزله وی کې خده چې د کورون څخه ځان یو څه لیرې وي، یعنی ارتفاع دی دغه نه د تعمیر نه به ځان یو څه لیرې وسي، که چیرې تعمیر باندې دغه راشي کوم ولویږي چې پر دوی باندې رانه شي، دا باید دوی په پام ونیسي. اوس عوام ډېره سره نه ده، یو څه مودې دپاره باید ځان خلک وساتي.
انجینر صاحب، یو څه بل هم څه فکر کوئ؟ آیا له دې مسلې سره موافق یې چې په دومره لویه کچه باندې تجمع وشي د زلزلې نه چې کوم خلک په ویره کې و، دوی سړکونو ته راوتي و، لسګونه زره کسان په یو سړک باندې، یعنی فکر کوئ چې دغسې ښه دی چې ټول سره یو ځای وي که تیتو پاراک سره؟
نه، دا ډېر ښه نه دی. په دې چې خو داسې و چې په هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی. یعنی په تاریخ کې چې زه ما 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی، داسې حالت نه و. نو خلک ورخطا شوي دي او متاسفانه چې دغه تحقیقاتي مراکز هم په افغانستان کې فعال نه دي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقبو خبر شي، د زلزلې د تاثیراتو خبر شي، او څنګه زلزلې اتفاق مریږي او دغه شي کیږي، او څنګه دوی څه تدابیر باید ونیول شي. متاسفانه دغه مراکز آگاهی آگاهیدهی او مراکز تحقیقاتی په افغانستان کې نشته.
بله، مننه کوم ښاغلی انجینیر خلیل نادم چې له موږ سره خبرې وکړې، د ځمک پیژندنې متخصص و. له دوی مننه چې خپل تحلیل له موږ سره شریک. البته نن په هرات او په لویدیځو ولایتونو کې د زلزلې قوي ټکانونه حس شوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې خبر تایید شوی او همدارنګه 80 نور کسان ژوبل شوي دي. ویره شته چې د دغې پیښې تلفات لا پسې زیات شي، ځکه چې له لرو پرتو ولسوالۍ او سیمو نه لا هم د تلفاتو او زیانونو ارقام نه دي شریک شوي. اخو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې پیښې باندې د خواشینۍ د ښودلو ترڅنګ ویلي دي چې په لویدیځو ولایتونو کې د بیړنیو خدماتو ادارو ته امر کړی دی چې د زیانمنو سره لومړنۍ مرستې وکړي. دا اول وار نه دی چې په افغانستان کې زلزلې خلکو ته درانه مالي تاوانونه رسولي دي، بلکې تر دې پخوا هم ګڼو پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبلې رسېدلې دي. لویه بیلګه او تر ټولو وروستۍ بیلګه 2022 کال په جون کې وه چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوې قوي زلزلې زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او د لسګونو زرو کورونه وران کړل. اوس به یو لنډه دمه واخلو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو د خبری مجله د راډیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. ورزو یو نړیوال موضوع، البته د افغانستان اړوند نورې موضوعګانې هم لرو په پروګرام کې، به وروسته درته خبري کړو. خو اوس یوه مهمه نړیواله موضوع دا ده چې د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن ویلي د حماس ډلې د توغندیو د بریدونو له امله لږ تر لږه څلوېښت اسرائیلیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دا ښایي په لسګونو کلونو کې لومړی وار وي چې په دومره لویه کچه باندې اسرائیل خلکو ته د حماس د بریدونو په نتیجه کې مرګ ژوبله رسېدلې ده. نن سهار د حماس بریدونو وروسته اسرائیلي الوتکو هم غزه په نښه کړې ده. تر اوسه له غزې ترانګې د خلکو د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي خپاره شوي. حماس وایي تر 5000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته وشتلې دي. تل ابیب وایي اسرائیل په جګړې کې ښکېل ده. نړیوالو په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو په یو بیان کې ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي که د اسرائیل د ځان د دفاع لپاره څه ته ضرورت و، واشنګټن مرستې ته چمتو دی. اخوا سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې له دواړو لوري غوښتي چې له صبر او زغم کار واخلي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر ویډیوي رپورټ ته.
د اسرائیل صدر اعظم نن په یو تلویزیون وینا کې وویل چې هیواد په جګړه کې دی. بنیامین نتنیاهو وروسته تر دې د خبره وکړه چې حماس وسلوالو پر اسرائیل د توغندیو پراخ بریدونه وکړل. نتنیاهو وویل چې موږ په جګړه کې یو، د عملیات نه دي، د جګړې یو پړاو هم نه دی. حماس نن سهار وختي په لسګونو توغندي د اسرائیل په لور وویشتل چې د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په اسرائیل کې د خطر زنګونه ووهل شول. د دې په ځواب کې اسرائیل په غزه کې پر هغو سیمو چې توغندي ترې ویشتل شوي دي بمباری شروع کړې. د حماس وسلوالو له اسرائیل سره پر جنوبي پوله و ځایه پر اسرائیلي پوځیانو ډزې هم کړې دي. حماس په یو بیان کې ویلي دي چې تر 5000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلې دي. د اسرائیل دفاع وزیر یولاف ګالانت په خپل تلویزیوني وینا کې وویل چې حماس بده تیروتنه کړې ده او اسرائیلي دولت به په دې جګړه کې بریالی کیشي. په میلیونونو اسرائیلیانو د خطر د زنګونو له شنګېدو وروسته د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په لویو ښارونو کې خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. بریتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او یو شمېر نورو هیوادو په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې اسرائیل دا حق لري چې د ځان دفاع وکړي او په ورته وخت کې د دواړو لوریو ترمنځ پر اوربند ټینګار کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له اسرائیل او فلسطینیانو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې حالات پسې خراب نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د زغم غوښتنه کړې ده او ویلي دي که حوصله نه وي دا کړکیچ به بدې پایلې ولري. په لبنان کې بیا حزب الله وسلوالې ډلې د حماس ننګه کړې ده او ویلي دي چې په اسرائیل باندې له برید کوونکو سره الهي نصرت شته. اسرائیل له 2001 کال راهیسې چې حماس ډلې غزه نیولې ده دا سیمه سخته څاري. دغې کلابندۍ د غزې پر اقتصاد بد اغېز کړی دی، خو اسرائیل وایي چې دا ضروري ده چې پرې نشتي چې وسلوالې ډلې له بهره وسلې ترلاسه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوري. اوس به ورشو پاکستان ته. هلته د افغان کډوالو د جبري ایستلو په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو لږ تر لږه دوو ادارو لاغې ډلې آی او ایم، د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال مؤسسې او همدارنګه یو این ایچ سی آر د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو څخه لاس واخلي. دوی اندېښنه ښودلې چې په زوره د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت ګواښ کړی چې د اکتوبر تر پایه که بی قانونه میشت افغانان له پاکستانه ونه وځي نو دوی مجبور دي چې هغوی یا ونیسي یا یې په زوره راوباسي. په دې ارتباط باندې لیما سپېڅلې وروستی جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني لیما جانې، که لاندې په دې اړه تفصیل راکړئ.
ډیره مننه ستانکزی صاحب. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو له پریکړې وروسته د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM له پاکستانه غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند د دواړو ادارو په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن سهار د UNHCR ملوې پانی خپره شوی دی کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقوقو د شدید نقص په اړه اندېښنه کودلی او له پاکستانه غوښتي چې په خپل خوکا به له کوم فشار او په بایزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمينه برابره کړي. په لامه کې ویل شوی چې کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ وي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستانه د UNHCR او IOM غوښتنه هم مهمه بللې او په خپله ایکس شبکه یې لیکلي چې د افغان ادباو اجباري ستنېدنه د بشري حقونو د سختو زرغړونو لامل کېدلی شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو استازولیو هم په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخامخ کړي دي. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وشي. او په بیا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یوه لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي مشنریت څخه غوښتنه کړې چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ د افغان کډوالو له حقونو دفاع او له دوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ اسلام آباد پولیسو د بیلابیلو استوګنیزو کارګوټو مسؤلینو ته خبرداری ورکړی و چې افغان کډوال له خپلو کورونو څخه وباسي.
بله مننه کوم. لیما سپېڅلې واموریدل چې د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول باندې د افغانانو د رایستلو په غبرګون باندې ځینو ادارو څرګندونې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستانه د افغانانو جبري ایستل د بشري حقونو یوه سرغړونه بللې ده. پاکستان ګواښ کړی چې د اکتوبر تر اخره پورې به هلته میشت غیر قانوني افغانان په زوره راوباسي. په پاکستان کې تمکیګو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دوشنبه پر ورځ به څلور ویشت افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته ستانه شي. په دې اړه باندې عابده سپوږمۍ اوس راسره جزئیات شریکوي. مهرباني عابده جانې، که لنډ په دې اړه خپل جزئیات راکړئ. مننه.
سلامونه ستاسو پرستر تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان له ورک برخلیک سره مخ دي. د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دوشنبه په ورځ به څلور ویشت افغان کډوال ماشومان له زندانونو خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي. خدا چې دا ماشومان به هلته چا ته سپارل کېږي، په دې اړه د دغه کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري وایي چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندانه خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافعي وکیل منزا کاکړ وایي چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومانو شمېر شاوخوا نوي تنو ته رسېږي. اغلی کاکړ له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا ماشومان چې ډېری یې کارګر ماشومان دي، د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله زندانی شوي دي، چې په خبره یې زندان کې او کورنیو نه د بېلېدلو له اندېښنې دوی په ذهني او جسمي ډول له سخت حالت سره مخ دي. د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو نیول او په زندانونو کې ساتل، د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل ګڼي.
بله مننه کوم عابده جانې. کور مودان مننه. وخت کم دی، نور موضوعګانو ته بامور شو. له تاسو مننه چې په دې اړه مورستي جزئیات شریک کړل. البته په کراچۍ کې افغان کنسولګری ویلي چې څلیرشت افغانان به دوشنبه پر ورځ له زندانه خوشي او افغانستان لوري ته به ولیږي. البته هلته ګڼ ماشومان او ښځې د کراچۍ د پولیسو لخوا بندیان شوي دي چې اوس دغه د څلیرشت افغان کډوال ماشومان را خوشي کیږي. په پاکستان کې بیا هم تمکیګو البته هلته د افغانانو شمېر ته په کتو باندې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. افغان کډوال وایي چې د پاکستان د حکومت له لوري د وی میاشتې ضرب الاجل ورته د منلو نه دی، ځکه چې دوی په یوه میاشت کې خپل کاروبار او کور نشي راټولولی او افغانستان ته نشي تللی. په دې اړه له کراچۍ نیاز علي رپورټ لري.
د پاکستان حکومت د غیر قانونه کډوالو ملک نه د ویستلو پریکړه کړې ده. او کډوالو ته د اکتوبر د یوې میاشتې مهلت ورکړی دی. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي په یوه میاشت کې خپل د ژوند هر څه څنګه راغونډ کړو او بیرته لاړ شو.
څلوېښت کاله ژوند کړی دی، زامن لرو، مسیان لرو، ما واده دلته کړی دی، مسیان لرم او زه د لسو کلو راغلی وم، اوس مې بچیان دي، مسیان مې دي او دوکانونه مې دي. دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وزه له دې وطن نه، په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم؟ دا به څه رقم ختموم؟ دا به قرضداري ګانې، دا دوکانونه نه مې قرض راوړی او دا به څنګه ختمول غواړي؟ دا په کال کې هم ختمول نه غواړي. او هلته ژوند خراب ده، د منګه کورونه خراب دي، هلته په کال کې کورونه به جوړیږي، مونږ ته به وخت راکوي، مونږ ته به نوټس راکوي یو کال دوه کاله. او که اسلامي ملک یو، مونږ داته نه غواړو. وروره،
د پاکستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په درېمه خبری غونډه کې ویلی وو چې د نومبر تر نومبر نیټې وروسته به غیر قانونه کډوال په زور د ملک نه اوباسي، جایدادونه او کاروبار به ضبطوي. افغان کډوال وای دې پریکړې سخت اندېښمن کړی دي.
مونږ خو دلته دکان دی، د پرچون دکان دی، او په یو میاشت کې مونږ د چا سره د لین دین لرو، خپل پیسې نه ټوله ولای. خو زه پاکستانیان پر مزد مونږ پر پاکستانیان باندې نو مونږ سره کوم یو میاشت کې یا دوه میاشت کې خپل پیسې مې سره ټولې کو. باقاعده کارت ورکی، د کارت مطابق شپږ میاشتې ستاسو وخت دی، دې ته درې میاشتې، اته څلور میاشتې، هر کور ته باید کارت ورکی دغه کور مطابق. اکاب ته سړی وګوري چې ما دوه میاشت وخت را سرسته، ا باید خپل ولاړ شي، خپل جایداد خپل ختم کړي. اوس په یو میاشت کې زه د خپل ځای خرڅ کوم، دا سړی ماته وایي چې مفت راکم، ا سړی وایي لا راکم، دا رقم خو نه کړي، دا کوم پالیسي جوړ کړ، دا خو صحیح نه ده.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټی په وینا چې پاکستان کې درې څلوېښت لک افغان کډوال ژوند کوي چې یوازې سوال لس لک پکې رجسټرډ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی وو باید پاکستان حکومت خپل پریکړې ته لسره بیا کتنه وکړي او افغان مهاجرین پاکستان کې په امنیتي ستونزو کې لاس نه لري.
د ازادي رادیو خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې په ژوندۍ بڼه ګوري، او همدارنګه په رادیو کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې هم په انټرنیټ او هم د رادیو په څپو باندې اورئ. د پروګرام پای برخه تر رسیدو، البته د نوبل په ارتباط باندې تاسو ته یو رپورت لرو. د سکال د نوبل د ادبیاتو جایزه یو نارویجی لیکوال وګټله. څلور شپېته کلن یون فوسی ډیر شهرت د ډرامو په لیکلو کې ترلاسه کړی دی. د خپل ژوند کې لګڼو خطرونو سره مخامخ شوی او دغو خطرونو د ده پر آثارو ژور اغیز شیندلی. دا تاسو او د هم رپورت.
د نوبل د 2023 د ادبیاتو جایزه نارویجی لیکوال یان فوسی ته ورکړل شوه. د ډرامو ترڅنګ ناولونه لیکلي. فوسی شعري ټولګي هم لري او د ماشومانو لپاره هم کتابونه کښلي دي. په سویډن کې د نوبل کمیټې د سږ کال د نوبل د ادبي جایزې د ګټونکو نوم داسې اعلان کړ:
یان فوسی for his innovative plays and prose which give voice to
the Jan Fosse tarchang to nur la peshandal shviaw matrah likwal da sashkal adabi jaisi ta kandidwal pa haqu ki yow ham japanai likwal Haruki Murakami wo la hamde kabala Jan Fosse bawar nakaw che dai bada jaisa wagati Jan Fosse urustaladi che da Nobel committee د نوم د غټون کې پتوګه اعلان کړ وویل هیڅ کله به می باور نه وای کړی. فوسی همدارس وای هیله لري چې لیکلو ته دوام ورکړي تر هغه چې لا شولې کې کچاپیږي او کنه چاپیږي. د نوبل جایزې د پانی د یان فوسی په اړه لیکلي چې د پداسې حال کې چې نن سبا په نړۍ کې د ډیرو لیدل کېدونکو ډرامو لیکوال دی، د خپل شنه سر په خاطر هم ډیر پیژندل شوی دی. فوسی د 1995 کال د سپتمبر په 9 زیږیدلی او اوس 48 کلن دی. د ایل وکلنۍ څخه په ژوند کې له مرګونو خطرونو سره مخامخ شوی دی. دا خطرناکې پیښې د ده د ځوانۍ پر لیکنو ژور اغیز لري. د فوسی لومړنی ناول په 1983 کال کې چاپ شو. لومړنۍ ډرامه چې سرلی کې دی موږ به هیڅکله سره جلا نشو په 1994 کال کې چاپ او همداراس پر سټیج اجرا شو. د فوسی آثار په څه باندې څلوېښتو ژبو ژباړل شوي دي. دی د موسیقي مینوال دی، موسیقي ژغوي او سندرې هم لیکلي دي.